وګوره چې د رسنیو وضعیت او د هغو د قانون وضعیت شده او که د زندانونو وضعیت شده. زموږ میلمانه په دوهم ساعت کې نور خلک دي. له قدرمنو اورېدونکو هیله لرو چې له خبرونو وروسته ټلیفون وکړي او زموږ له میلمنو څخه د محبسونو په ارتباط پوښتنې وکړي. اوس توجه وکړئ لومړی د افغانستان خبرونو ته چې قاسم سولملی وړاندې کوي.
سلامونه مهر کلیکم د همدې کورونی خبرونو مهم سرټکی. پاریس دا منلې چې نن د افغانستان په ختیځ کې وژل سوی څلور سرتیری فرانسویان دي. د کورونی چار وزارت د سرپل د امنیت قمندان او د دې ولایت د زندان مدیر له دندو ګوښه کړي او د غور د امنیت قمندانۍ مسولین د 400 ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول سوی قمندان د وژلو خبر ورکړي. بشپړ خبرونه. پاریس د منلې چې نن د افغانستان په ختیځ کې وژل سوی څلور سرتیری فرانسویان دي. د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند له دفتره خبرې سوی خبر پانه کې راغلی چې په کاپیسا ولایت کې په یو ځان وژونکي حملې کې څلور فرانسوي سرتیری وژل سوي او 15 ټپیان سوي. په خبر کې راغلی چې د درو ټپیانو حالت ډېر جدي دی. طالب وین زبی الله مجاهد له رسنۍ سره په تماس کې د دې پېښې مسؤلیت منلی او وایي چې په فرانسوي عسکرو ځان وژونکي حمله سوي. د فرانسې حکومت تېره میاشت اعلان وکړ چې هیواد به د روان کال تر پایه له افغانستانه خپل 2000 سرتیری وباسي. د کورونی چار وزارت د سرپل د امنیت قمندان او د دې ولایت د زندان مدیر له دندو ګوښه کړي. د کورونی چار وزارت لخوا خبرې سوي اعلامیه کې راغلي چې دا کسان د سرپل د زندان په اړه د خپل دندو پر مهال د بیغوري لامل له خپل دندو لری کړی سوي. په اعلامیه کې د غرض راغلی چې د سرپل د امنیت قمندان او د دې ولایت د محبس مدیر او یو شمیر نور مسولین د نورو تحقیقاتو لپاره کابل ته غوښتل سوي. د تیرې پنجشنبې په ورځ د سرپل له زندان څخه یو شمیر زندانیان د یو ماین تر چاودنې وروسته په تېښتې بریالي سوي. د غور د امنیت قمندانۍ مسولین د 400 ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول سوي قمندان د وژلو خبر ورکوي. د غور د امنیت قمندان د لورشاد د لور ازادي رډو ته ویل چې دا کس چې مولانو رحمت نومیږي تېره شپه له خپلو دوو ملګرو سره د پولیسو په عملیاتو کې ووژل سو. نوموړي زیاته کړه چې د دې قمندان په وژلو سره به د 400 امنیت هم ښه سي. بل لور ته د روزګان په خاص روزګان ولسوالۍ کې تېره شپه د طالبانو او سیمه ییزو پولیسو ترمنځ په نښته کې د مخالفینو د یو قمندان په ګډون یوولس وسلوال او یو سیمه ییز پولیس وژل سوي. طالبانو د دې دواړو پیښو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. او دا هم د نن لپاره د کابل په بازارونو کې د ځینې بهرني اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیه یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 3.5 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 2 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 28 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلدار 515 افغانۍ. دا کورونی خبرونه د سیمې او نړۍ د خبرونو لپاره د جنقا الکوزي سره ملتیا وکړي.
وسلوالو نن د بلوچستان ایالت د مرکز کوټه خار بهر څلور تنه پولیس چې د اورګاډي د پټلۍ ساتنه کوله په ډزو کې وژل. د پولیسو جګپوړی چارواکی شوکت علي وایي سیمه ییز چارواکي وروسته له هغې د څار په حالت کې شول چې د اورګاډي په پټلیو کې د بمونو ایښودلو راپورونه یې ترلاسه کړل. د حملې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. له بلې خوا پاکستان د امریکا د متحده ایالاتو هغه څرګندونې رد کړي چې وایي اسلام آباد په خپلې خاورې کې د وسلوالو د امن ځایونو د لرې کولو په کار کې زیات څه نه کوي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا د پنجشنبې په ورځ پاکستان ته خبرداری ورکړی او ویلي و دا چې اسلام آباد د وسلوالو د امن ځایونو د له منځه وړلو لپاره زیات څه کول رد کړي د متحده ایالاتو حوصله ورته ختمه شوې ده. پنیتا دا خبره په کابل کې د افغانستان له دفاع وزیر جنرال ابراهیم وردک سره د کتنې پر مهال کړې وه. د امریکا دفاع وزیر ویلي واشنگتن په خاص ډول له پاکستان څخه غوښتي چې له طالبانو او القاعده شبکې سره د تړلې حقاني ډلې پر ضد عمل وکړي. دا ډله په شمالي وزیرستان کې اډې لري او د افغانستان په لسکرنې جګړې کې د وژونکو حملو مسؤله ګڼل شوې. فعالان وایي د سوریې حکومتي عسکرو په جنوبي ښار درعا باندې ډزې کړې او لږ تر لږه 15 کسان یې وژلي دي. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د شنبې د ورځې په ډزو کې زیات شمېر کسان ټپیان شوي هم دي. درعا هغه ښار دی چې د تېر کال مارچ میاشت کې پکې د بشار الاسد رژیم پر ضد پاڅون پیل شوی و. د درعا د مرګ ژوبلې راپور په داسې حال کې خپرېږي چې نړیوالو د مزرعة قبیر په کلی کې د ملکیانو د وژنې په اړه د اعتراض غږونه پورته کړي دي. د ملګرو ملتونو څارونکو د جمعې په ورځ دا سیمه وکتل او وایي په دیوالونو یې ویني او د سوځول شویو انسانانو اندامونه ولیدل او داسې شواهد یې کتلي چې ښیي په سیمه کې یو بیرونکی جنایت شوی دی. څارونکو هغه راپورونه نه دي تایید کړي چې وایي په دې پیښه کې شاوخوا 80 کسان وژل شوي دي. د سوریې حکومت په دې وژنو کې لاس لرل رد کړي دي. واشنگتن وایي د هغو منابعو په اړه به جنایي څېړنې پیل کړي چې په دې وروستیو کې خبري رسنیو ته راپورونه افشا کړي او د امریکا د ملي امنیت اسرار یې له خطر سره مخامخ کړي دي. د امریکا لوی څارنوال اریک هولډر د جمعې پورت څارونوال موظف کړل تر څو هغه دوی جنایي دوسیې تعقیب کړي چې دا مهال د امریکا د تحقیقاتو فدرالي اداره یا اف بی آی ورباندې کار کوي. د جنایي تعقیب یا تحقیقاتو دا مسله وروسته د هغه راپورته شوه چې د امریکا په مهمو ورځپاڼو کې د ایران پر ضد د کمپیوټري جګړې د بې پیلوټ الوتکو په واسطه د وسلوالو په نښه کولو او د یمن په یوې وسلوالې ډلې کې د یو ایجنټ د داخلولو راپورونه خپاره شول. ورځپاڼو ویلي خپل راپورونه یې د امریکا په حکومت کې د اوسنیو او پخوانیو چارواکو په استناد برابر کړي دي. جمهور رئیس باراک اوباما د جمعې پر ورځ وویل لکه مورز جماعت جمهور رئیس په څوکۍ کار پیل کړی دی ډول اوازو او افشا کونو ته زما زغم او حوصله صفر شوې ده. په روسیه کې یو نوی قانون نافذ شو چې له مخې به هغه کسان سخت جریمه کیږي چې له اجازې پرته په مظاهرو کې ګډون کوي. دا نوی لنجمه قانون د روسیې د دولتي ورځپاڼې روسیسکا گازیته د شنبې د ورځې په ګڼه کې خپور شوی او د جمعې په ورځ جمهور رئیس ولادیمیر پوتین لاسلیک او توشیح کړی و. د دغه قانون له مخې که یو څوک له رسمي اجازې پرته په مظاهرو یا لاریونونو کې ګډون وکړي تر 9000 امریکایي ډالرو پورې به جریمه شي. رسمي چارواکي که په مظاهرو کې ګډون وکړي نو دوه برابره به جریمه شي. په دې قانون کې ویل شوي سرغړوونکي یا مجرمان به د ټولنیزو کارونو په ترسره کولو هم محکوم شي. دا نوی قانون تېره اونۍ پارلمان په ډېرې عاجلې سره تمه ده چې مخالفان به د جون په 12مه چې د روسیې د ورځې رخصتي ده د پوتین او د حکومت پر ضد سترې مظاهرې وکړي. د مصر په مرکز قاهره کې وروسته له هغې د جنسي ځورونې یا آزار پر ضد اعتراض پیل شو چې یوې ډلې سړیو په مظاهره کوونکو حملې وکړې او ښځینه مظاهره کوونکو ته یې هم لاس واچاوه. د قاهرې تحریر میدان کې د جمعې د ورځې مظاهرې کې زیات شمېر ښځو او سړو ګډون کړی و او په تېرو مظاهرو کې د ښځینه مظاهره کوونکو د جنسي ځورونې یا آزار پر ضد اعتراض کاوه. د اسوشیتد پرس اژانس یو خبریال د اونۍ په سر کې په یوې مظاهرې کې کتلي ول چې شاوخوا 200 نارینهو په یوې ښځینه مظاهره کوونکي حمله کوله. د پیښې یو شمېر قربانیان وایي د دې ډول حملو مقصد په ډیموکراسۍ پلو مظاهرو کې د ښځو د ګډون مخنیوی دی. د مصر د ښځو د حقونو مرکز د 2008 کال په راپور کې ویلي و د مصر د ښځو 2/3 برخه هره ورځ د جنسي هویت پر اساس ځورول کیږي. او د نړیوال وجی صندوق یا انټرنیشنل مانیټری فن مشري له اروپایي مشرانو څخه په ټینګه وغوښتل چې د خپلو بانکونو د حالت د بیرته ښه کولو او د یورو د بحران پر ضد د مجادلې لپاره د چټک عمل وکړي. کریستین لګارد د جمعې په ورځ په نیویارک کې وویل چارواکي باید د یورو ساحې د بانکي میکانیزم د یو کولو لپاره ګامونه پورته کړي او د بحران د اداره کولو لپاره باید قوي وسایل رامنځته کړي. له دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما له اروپایي مشرانو څخه په ټینګه غوښتي ول چې په یورو ساحې کې د مالي بحران د پراخېدو د مخنیوي لپاره باید څرګند عمل وکړي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنونده عزیز، شما را به ساعت دوم برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید میکیم. در این ساعت درباره وضعیت زندان ها در افغانستان بحث میکنیم. مهمانای برنامه ما هستند جنرال حبیب جان رضوانی، رئیس دفتر ریاست محابس و توقیف خانه های وزارت داخلی افغانستان، و لعلگل لعل، رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان. و شنونده عزیز، قسمی که در جریان هستین در تازه ترین مورد انفجار در زندان سرپل به وقوع پیوست و همچنان از فرار یک تعداد از زندانیان گزارش شده، اما وضعیت زندان ها و توقیف خانه ها در افغانستان همواره مایه نگرانی سازمان های دفاع از حقوق بشری هم بوده است. و در تازه ترین خبر و گزارشی که داریم، وزارت داخلی افغانستان در یک اعلامیه از برطرفی قمندان امنیه و مدیر محبس ولایت سرپل در برابر حادثه که در این ولایت رخ داده خبر میده. سرمان صاحب، بین که بحث ما را با در مورد همی حادثه زندان سرپل آغاز کنیم و نخست میخواییم از جنرال صاحب رضوانی که در همی مورد بر ما معلومات بتن، که به طور کوتاه اگر معلومات بتن جنرال صاحب که چی رخ داد و چی اقدامات را شما سردست گرفتین، قسمی که مشاری هم داشتم به اعلامیه وزارت داخله.
نخست سلام عرض ادب میکنم خدمت جناب محترم لال ولسیب و بینندگان محترم رادیوی آزادی و پاسخ شما باید پرداخت. شما طوری که اطلاع دارین و خودتان هم در سوالتان توضیح دادین که به تاریخ 19 ماه جوزا ساعت 8:15 یک انفجار در محبس سری پل رخ داد که در اثر از انفجار 28 نفر زخمی شده، 4 نفر شهید، 36 نفر دست به فرار زدند و از جمله 15 نفر دوباره دستگیر شدند و 21 نفر تا هنوز لادرک است که نیروهای امنیتی در قبالیان وظیفه گرفتند تا پیگیری کنند و آنها را دوباره دستگیر کنند و از جمله پرسنل 1 نفر افسر و 2 نفر سرباز زخمی شدند. زخمی ها در شفاخانه تحت معالجه قرار دارند و چند ساختمان محبس آسیب دیده بود. تعداد 111 تن از محبوسین محبس سریپول به محبس جوزجان انتقال شدند و در آنجا جابجا گردیده.
سلامت و سیدیر مننه. شغل لالگل لال، تاسی دی زندانون و وضعیت دی بشری حقونو لنظر سنگ گنی چرقم دی وضعیت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه نکهلی د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم او درنه ملمته او تاسو ته. زه فکر کوم چې افغانستان یو له درې نړۍ د هیوادونو له جملې څخه دی او څنګه چې موږ په دریم نړۍ کې د زندانونو وضعیت ګورو یا په هغه ملکونو کې چې موږ تللي یو لیدنې کړي دي ورته حالت د افغانستان هم دی. تاسو ګوري چې موږ د افغانستان په زندانونو کې د زندانیانو وضعیت د هغې مودې نه چې کله د 11 کاله یا 12 کاله کېږي چې په افغانستان کې نظام په وجود کې راغلی دی او ټول سیستمونه د دې د رغونې په حالت کې دي. یو د هغې جملې نه زندانونه هم دي، خو وخت په وخت باندې موږ ګورو چې په زندانونو کې تظاهرات کیږي، د لوږې یا د غذا د نه خوړلو حسابونه کیږي، د دې په څنګ کې مظاهرې کیږي. او په زندانونو کې مختلف ستونزې وي. دغه ستونزې د پخوا په پرتله باندې راکمې شوې دي، خو اوس هم د اندېښنې وړ دي. څنګه چې لازم دي چې یو بندي په سره کم ته محیط کې یو ژوند وکړي، هغه سي ژوندون د دوی لپاره میسر شوی نه دی. د مثال په توګه باندې اوس له هم په افغانستان کې تقریبا 9 یا 11 زندانونه دي چې هغه په کورونو کې دي چې دا اصلا د زنداني دي استوګنې د پاره قابل نه دي. او د بل پلونه د زندانونو هغه تعمیراتي توانمندي چې دغه وسنی حجوم توانمندي ولري په هغه شکل باندې هم نه دي. نو اکثره زندانونه عمار نوي جوړونې ته ضرورت لري، وسط ته ضرورت لري چې جوړ شي. د دې په څنګ کې هغه امکانات وخت په وخت باندې موږ د دې لپاره آواز پورته کړی دی چې په زندانونو کې اساسي ستونزې چې دي هغه ته باید د پای ټکی پیدا شي.
دوه مسلې دي. یو داسې دي چې د دولت په وس کې نه وي، مثلا د زندانونو لپاره تعمیر نه لري، خو بودیجه به نه وي، پیسې به نه وي، یا د خوراک و نورو مسایلو په برخه کې به زیاته توجه نه کیږي چې د حکومت امکانات په هم دومره کم وي. لیکن ځینې مسایل دي چې حکومت کولی شي چې هغه حل کړي، لکه مثلا موږ په دې اخرو کې د زندانونو په ارتباط چې راپورونه درلودل، په دې کې دا شکایت کړي چې له زندانیانو سره ښه برخورد نه کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي، یا فرضاً رشوت ترې اخیستل کیږي، د ملاقات لپاره په سختۍ اجازه ورکول کیږي دوی خپلوانو ته. دغه سي موارد تاسو څومره په دې برخه کې راپور لري چې دا مسایل واقعیت دي؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، موږ هم همدغه سره پورونه لرو، خو دلته باید موږ فرق پیدا کړو چې زندانونه یو څه دي او هغه زورونه چې کیږي هغه د تحقیقاتو په پړاوونو کې کیږي. کله چې یو مضنون یا متهم نه تحقیقات کیږي، هغه په نظارت خانو یا توقیف خانو یا په هغه ځانګړو تحقیقاتي ځایونو کې دغه سي مسایل او دغه سي برخوردونه صورت نیسي. خو کله چې زندان ته لاړ شي څوک، هغه د محکمې په حکم باندې محکوم شي او د محکومیت نفس زندان ته ځي. په زندان کې اصلا نه په زندان کې او نه په ټولو پړاوونو کې د نیولو نه تر محکومېدو پورې هیڅوک حق نه لري چې یو بندي سره بد رویه وکړي، او حتی د وهلو او د ټکولو مسله خو ډاله ډېره لري خبره ده. ولی وخت په وخت باندې دغه کارونه شوي دي، او ځینې وختونه په زندانونو کې هم دغه سي برخوردونه راپورته شوي دي. حتی د مظاهرو په وخت کې تاسو وکتل چې په تیرو وختونو کې په پولیس چرخیو په نورو زندانونو په قاندار نورو په د هیواد په نور زندانونو کې بندیان هم وجل شوی دي. خدا هغه حالتونه دي چې دا غیر نورمال دي. او د بل پلونه منګه هم ولس هم هغه قوانین چې دي څنګه چې باید یو بندي په زندان کې خپل شپې ورځې تیرې کړي او قوانینو ته احترام وکړي، هغه سي منګه هم دغه قوانین نه مراد کوو. خو باید دا یادونه وکړو چې دلته ستونزې د دواړو پلونه موجود دي، او تر اوسه پورې موږ هم د زندانونو د کنټرول لپاره یا د ساتنې لپاره هغه سي اداره یا هغه سي محافظین نه لرو چې هغوی په عصري وسایلو سنبال وي او د دې په څنګ کې هغوی په روزل شوي وي په ښه دغه باندې هغه سي ساتونکي تر اوسه پورې موږ نه لرو. دې ته اړتیا ده چې باید دغه سي.
تشکر لال صاحب. خوب شنونده عزیز، میخواییم که نظرهای شما را هم در ادامه برنامه بشنویم. البته شما میتونیم با شماره های استودیوی رادیو آزادی تماس بگیرین و اگر به انترنت دسترسی دارین روی صفحه زیر آسمان کبود، صفحه فیسبوک زیر آسمان کبود نظرتان با ما شریک بسازین. و شماره تلفن هم براتون بازم اعلان میکنیم 0799-202-540-0700-822-755. میشه که بازم براتون تکرار کنم 0799-202-540-0700-822-755. شما شنونده هم روی خط تلفن داریم، ببین که از شنونده ما خود بشنویم. بفرمایید صاحب رادیو آزادی صحبت کنید.
بله، اولند خبری اوکی لطفا.
سلام علیکم، شما بخیر.
سلامت باشید، مهربانی اوکی. متاسفانه تلفن وقت شو. خیر، بله اوریدون که لرو زن معرفی که آزادی رادیو
خیلی هم تلفن وقت شو. خب تایی که بفرمایید شو رادیو آزادی صحبت کنید.
رادیو چی تا که یا خبری وکی لطفا. مهربانی خبری وکی.
السلام علیکم، زیر خنده هارش خبری کم.
مهربانی که وی
ما د بنجل ما بس ما شرانو خدای هله ده چې دی د بنجانو سره ډیر دین مونکی او خرقه سمونو کی.
بله، ل ظلم نه منظور سره څه ډول ظلم؟
نو ظلم خدای دی چې دغه د طالبانو د وخت هغه چې د دې سره د شمالوالو هغه په خوانه د دشمنی راپورته کړل نه.
بله صاحب، یعنی تاسو کوم خاص مورد یاد نکو پر حال بل اوریدون که لرو زن معرفی که.
بله بفرمایید، رادیو آزادی صحبت کنید. صاحب
مهربانی وکي، تلفن قطع کیږي.
خیر، خوب خیر، تلفن ها قطع میشه تا اینکه بازم شنونده را میگیریم. ما میخوایم که از جنرال صاحب رضوانی که رئیس دفتر ریاست محابس و توقیف خانه های وزارت داخله افغانستان هستند بشنویم در ارتباط با صحبت های آقای لال. رضوانی صاحب، چرا خوب اگرچه قبلا هم اشاره شد در این مورد صحبت شد، اما امی زندانی که محبسی که در ولایت سرپل هم انفجار رخ داده گفته میشه که یک خانه کرایی بوده، چرا شما نتانستین در این مدت کمی از محبستان در ولایت از خانه های کرایی خلاص کنین و برشان ساختمان بسازین؟
سوال جالب است که ما همیشه با این سوال مواجه هستیم. قسمی که گل صاحب فرمودند، ریاست عمومی محابس و توقیفخانه ها واقعا که نه تنها محبس سریپل بلکه هفت محبس ما در خانه های کرایی است، ولی متاسفانه ما در هر گزارش و در هر نشستی که با جامعه جهانی داشتیم، با ارگان های دولتی و رهبری دولت داشتیم، این مشکل را مطرح کردیم و بودجه تقاضا کردیم تا محابس ما به شکل معیاری اعمار شوند. تا زمانی که محابس به شکل معیاری اعمار نشوند و مو سیستم اساسی اعمار نشوند، واقعا که حقوق بشر هم در اونجا زیر سوال قرار می گیرد و نمیتواند آن طوری که در قانون برای انسان و برای محبوسین حق قائل شده تطبیق شود.
بله سلامت.
ما در طول چند سالی که گذشته تنها 15 محابس اورم به همکاری جامعه جهانی که بیشتری از یارا به کمک مالی جامعه جهانی اعمار شده. ما تقریبا 19 محابس ما که از جمله 7 محبس در خانه های کرایی است و 4 محبس هم در سایر ساختمان های سایر ارگان هاست و سایر محابس هم که ملکیت ریاست محابس هستند به ساختن اساسی ضرورت دارند. در سال جاری ما تقریبا 8 محبس پلان گرفته بودیم که باید اعمار شن، ولی متاسفانه بودجه از او از طرف وزارت مالیه منظور نشده و ما نتانستیم که هیچ محبسی را در سال جاری شامل پلان بازسازی بدیم، الا این که دو محبس ما از جانب ایالات متحده امریکا که کارشان رو به اختتام است در محبس ولایت بغلان و در محبس میدان ورده که این محبس انقریب کارشان خاتمه پیدا میکنه و محبوسین انتقال خواهند شد.
سلامت توسه لالگل صاحب، مخکم و دی زندانونو دی مشکلاتو پر ارتباط خبری وکړه، مشتزینو اوریدونکو دا ډول تلیفونونه کړی دی او یا مو ورسره خبري اعلان خبري کړی دا ووري بیا به ورسته په دې موضوع ستاسو نظر
دمانو عارف ده د ځاتک کلکی چې زه باندې ما مواد مخدره په تورم کې راوسته دا اوس وکړ چې دا تقریبا دا درې څلور نش کېږي چې ویني له فارې د دې سره کوي.
کای دې پرسی کله پیسې ورنه کې شرمی په نوم دې بل په نوم باندې پیسې ښکته لا درو څه شند راو څه چا ورنه کې خو چې کې دې یو مې ځل ته دمو خو پیسې زره غونې سر ته تلې یو دې خلکو دې شنه برې چې کې دوم چې دې چا برې چې څه وخت پرا ده د جریمې په خاطر باندې هر یو کال شپږ میاشتې اونې ته نیم کال وخت دا پاتې ری
بله صاحب دا د بندیانو شکایتونه و تاسې هم داسې شکایتونه اوریدلی دي؟
بالکل زه د بندیانو د شکایتونو سره هم نظر یم تر کافی حده پورې و دغه یو څه د زندانونو ادارو ته راځي کیږي او یو څه د افغانستان حقوقي نظام ته چې هغه محکمې دي او سرنوالي ده په اصلیت کې سرنوالي ته راځي کیږي دا د هغې دنده ده چې په دغه اړوند باندې خپل مسؤلیت تر سره کړي. دلته زه باید لږ وضاحت وکم چې یو خو دلته د قید بدیل نشته دی او بل د جرمې دپاره هم بدیل منګه تر اوسه پورې نه لرو، ځکه چې یو څوک د قید سره هغه په نقدي جرمانه باندې ته محکومیږي او بیا هغه
لالګل سویجه یا از موضوع رشوت یادآور میگن که حبس ما پایان میرسیده باشه اما تا زمانی پول نپردازه
دغه تر اعظم دغه تر اعظم تاسو لګ ما پرېږدي. نو یو خو دا د جرمی مسله ده چې ما هغه باندې چې کله نقدي پیسې و نه لري هغه مجبور دی چې تر لای تنهایی مودې پورې الته په زندان کې کیږي، ځکه قانون په اړوند باندې مشخص وضاحت نه لري. او د دې په څنګ کې بیا کله چې یو بندي قید پوره شي او هغه خوشی کیږي نو دلته سرنوالۍ یو ضمانت ری ناخلی او دغه ضمانت هم په قوانینو کې اصلا نشته دی. کله چې یو بندي خپل د قید یا د محکومیت موده پوره کړي هغه باید پرته د ضمانت نه خوش شي، او کله چې مثلا په پولیچرخي کې یو زنداني پروت یا هغه د تورغونډي او یا هم د یفتل د بدخشان ولایت وي یا د برګ مټال وي نو هغه بدلته ضمانتګر دی کوم ځای نه راولي شي دوی ته ضمانت ورکړي. دغه یو د بندیان دپاره یو ستونزه ده. او په دې کې بل روز کوم خبرې وکړلې چې دوسیې نه بررسی کیږي، واقعا په عدلي او قضایي ارګانونو باندې دومره هجوم دی دوسیو او د کارونو دی چې په دې کې اکثره وخت د بندیانو دغه شکایت په خپل ځای باندې لا همغه صفات دی او دې ته جواب نه دی ویل شوی. خو په دې اړوند باندې لوی سرنوالي یو مشخص ریاست لري چې هغه د سلب ازادي ریاست دی، هغه مشخصا دنده د چاغي زندانونو نو ته لاړ شي توقیف خانو ته لاړ شي او الته بندیان وګوري چې هغه چا موده پوره شوی ده. او په دې اړوند باندې په خپل د محابسو قانون وایي چې کله د یو بندي 15 ورځې هغه یاد خوشکېدو ته پات شي یا اوله محکمه او د دویم دریم محکمه په تای مراحلو کې دوسیا بررسی کیږي په هغه وخت کې غور پی نه وي شوی نو د محابسو اداره مکلفه ده چې 15 ورځې وړاندې مربوطه مرجع ته کسرانوالی وي او که محکمه وي او که کومبله مرجی وي هغه ته رسما خبر ورکړي چې دغه بندي 15 ورځې نور موږ نه پاتې دي چې موده یې پوره کیږي. که چیرته په دغه موده کې مربوطه ارګان که سرنوالي وي که محکمه وي او که بل ارګان وي که غور پې وکړو ډېر ښه ده، کني دا د محابسو د ادارې صلاحیت دی چې هغه بندي خوشې کړي. له بدمرغه د محابسو ادارې تر اوسه پورې هم په دې اړوند باندې موږ ډېر داسې بیلګې نه ل لرو چې دوی اقدام پکې کړی وي، نو په دې خاطر باندې د قوانینو تطبیق چې کوم دی د دوی نه زیات بندیان چې تمنګ تور سره خبرې کړي، لکه دغه اوس چې موږ د بندیانو خبرې واورېدلې، نو زیات بندیان چې دي دغه قوانینو د نه تطبیق نه سر ټکوي. نو په دې خاطر باندې که چیرته موږ ټول هم قوانین مراد کړو او هم په خپل وخت اجرات وکړو، نو زه فکر کوم چې دغه نن هجوم چې د زندانیانو په زندانونو کې موجود دی چې حکومت هم ورته نشي رسیدلی، لکه مخکې چې جنرال صاحب خبرې وکړلې چې حکومت بودیجه نه لري، چې حکومت کله د یو زندان د جوړولو بودیجه ونه لري او هغه جوړ نه کړي، نو د هغې د ساتلو وضعیت به څنګه، هغه به حتما د دې نه بهتر واوسیږي. نو د بندیانو شکایتونه په خپل ځای باندې درست دي.
تشکر زن که یک چنانده روی خط داریم، چی سوال یا نظر دارم بفرمایید. صاحب
سلام علیکم. خدمت شما و خدمت مهمانان شما و خدمت شنوندگان رادیو آزادی.
سلام علیکم.
مجاهد فلاتن هستم از ولایت بغلان. البته سوال من متوجه رضوانی صاحب است، مشکلات محبوسین توضیحات است. من میخواهیم یک مشکلات شب شما برز برسانم که عدم رسیدگی به دوسیه محبوسین است. سوال ما ایست که چرا یک حیات یک اجتماع منعقد نمیشه به خاطر رسیدگی به دوسیه های محبوسین که در این باره غور بکنن و اونا را بعض محبوسین است که محکمه اول میشه در دوم و سوم اونا سال هم تو به قید میموند. همین سوال ما بود. تشکر.
تشکر از شما. هم فکر میکنم بیشتر مربوط ادارات قضایی میشه، اما رضوانی صاحب میخوایم نظر شما رو بشنویم. به هر صورت همیشه اگر تبصره در ارتباط با صحبت های فروتن صاحب هم داشته باشین، و قبلا شنونده ما هم گفتن که بعضی مدت حبسشان تمام میشه اما تا زمانی که پول نپردازن نمیتونن از زندان بیرون شون و مجبور هستن که پول بپردازن، نظر شما چی صاحب؟
قسمی که لالگل صاحب فرمودند مشکلات واقعا که وجود داره. همین اکنون ما تعداد 76 نفر کسانی هستند که حبسشان اکمال شده، ولی بنابر عدم پرداخت جرایم نقدیشان تا هنوز در محبس نگهداری می شوند. و این موضوع را ما چندین بار در بیدارات مربوط و سرانوالی استر محکمه ارجاع کردیم تا این رای حل بریزی پیدا شود و مشکلات محبوسین از این ناحیه مرفوع گردد. ولی مسئولیت ریاست محابس نیست که
جنرال صاحب یو طبقه نور داسیم دی چې وای رشوت ترې غوښتل کیږي تر څو شیرنی دی نه یې ورکړې ترې غول زندان نه شي وتلی. دغه خلکو په باره کې څه وایست؟
ما نظر شخصی سوال کننده محترم است، ما با نظرش احترام قائل هستیم، ولی از نظر ما کاملا یک کذب محض است و هیچ افراد از محابس و یا مسئولین محابس به خاطر رهایی محبوسین رشوت مطالبه نمیکنند و رئیس عمومی محابس و توقیفخانه ها هر زمانی که فرامین ریاست جمهوری نافذ میشه با تمام محابس هدایت میته و محبوسین وظیفه میته که هیچ کسی از شما نمیتونه پول مطالبه کنه، اگر مستحق رهایی باشند باید مطابق قانون رها شوند. ولی گرفتن رشوت هم رد میکنن.
گرفتن رشوت رد میکنن، اما خودتان هم تایید میکنین که طبق قانون هم کسایی هستند که تا هنوز نتونستن به خاطر نداشتن پول در مواردی که البته اونا جریمه باید جریمه میپردازن متفاوت است، اما نسبتا
موضوع
بله
موضوع دیگر است که حکم محکمه صراحت داره که مجرمین مواد مخدر اکثرا علاوه از حبسی که برای ازدواج صادر میشه جرایم نقدی دارند.
بله.
زمان حبسشان تکمیل میشه با جریمه نقدیشان همزمان تصفیه شده باشه، تا زمانی که جریمه نقدیشان تصفیه نشه و در قید حبس باقی میمونند.
اگه غلپارم لکه قانون
خب حکم محکمه خودش قانون است، در قانون مبارزه علیه مواد مخدر صراحت دارد.
نه منظور می داو جنرال
جرایم،
منظور می داو چه چرته یو چوک جرم جریمه شوی معلومه نه چې څومره روپو لپاره باید څومره زندان تیر کی په مقابل کې
قانون مشخص وجود نداره، که البته در مقابل چه قدر
مشخص وجود داره. خب. یک مساوی وجود داره در این مورد که اگر هر گاه پول نداشته باشه در برابر هر روز 300 افغانی محاسبه میشه.
بله بسیار خوب. تشکر. شما از مواد مخدر یادآور شدین رضوانی صاحب. یک موضوعی که گزارش میشه در این اواخر استفاده از مواد مخدر در زندان هاست، به این موضوع خصوصا زندان های بزرگ مثل زندان پلچرخی که در کابل است، حدود 7000 نفر در این زندانی است. اما گفته میشه که مواد مخدر به آزادانه در داخل زندان داد و ستود میشه و استفاده میشه. در این مورد چه اقدامات را شما کردین و چرا اقداماتتان موثر نبوده؟
آنچه مربوط به ریاست محابس میشه در رابطه با جلوگیری از دخول اشیای ممنوع من جمله مواد مخدر تلاش های صورت گرفته، ولی طوری که پیشتر لاغل سیب فرمودند محابس با تجهیزات و وسایل مدردی که بتوانه تمام اشیا و اجناسی که از طرف پایوازان به داخل میره چک دقیق شوه